The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د ګل ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپه، افغانستان کې دي 5 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شئ. موږ سره اوسئ. د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان بلوچستان سرخار کوټه کې د پښتو ژبې نړیوال کانفرنس په موقع پښتنو لیکوالانو او سیاسي مشرانو د پښتو سرکاري او تعلیم ژبه ګرځولو ترڅنګ یو شمیر قراردادونه وړاندې کړي دي. دغه غونډې ته مشرانو ویلي د پښتو د ترقۍ لپاره کار کول ضروري دي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوز د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو پټي جالي په هدف کړی دی او رپورټونه وایي چې لکته لګه پکې ولس وسلوال وجل شوی.
او افغان چارواکي وایي د غزنی جیل ماتولو د پیښې پلټنه یې شروع کړی دی. چارواکي وایي د 350 تر 400 پورې قیدیان طالبانو خوشی کړی دی.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسئ او پکښې وسته خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان بلوچستان صوبہ سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې لیکوالانو او دانشورانو په حکومت غږ کړی دی چې د ملک ټولو مقامی ژبو ته دي د سرکاري ژبو درجه ورکړی شي. نن دغه کانفرنس اخیری ورځ ده چې پکې د افغانستان، پاکستان، کینیډا، جرمنی او نورو هیوادونو نه راغلو لیکوالانو او ادبي خلکو د پښتو ژبې په تاریخ، اهمیت او مشکلاتو باندې ویناب کړی دي. لیکوالانو په دې خبره زور راوړی د عصري تقاضو تر مخه د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول ضروری دي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوج د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو پټي جالي په هدف کړی چې پکې د ولسو وسلوالو د وجنې خبرونه راغلي دي. د ځای میډیا تر مخه فوج د اتوار په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال تحصیل په زوی او ګوربز سیمو کې فضايي عملیات کړي او ولس وسلوالو وجلې دي. رپورټونه وایي عملیاتو کې د یو څو وسلوال جوبل شوي هم دي او څلور جالي هم تباه کړی شوي دي. بلخوا ته د پاکستان سرکاري میډیا د فوز لخوا وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 15 وسلوال وجلي او د و جالي ورله تباه کړي دي. د سرچینو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو دوه فوزي عسكر په داسې محل په هدف کړي چې هغوی اوبه راوړي او په شوال تحصیل کې د خالي پشپه د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شروع شوي چې د اتوار د ورځې ناوخته پورې روانې وي او د دواړو خواو نه د مرګ جوبلو اداوې هم کیږي.
نن په ټول پاکستان کې د پولیو ورنځ خلاف تر ورځنی کمپین شروع شوی دی. خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کیږي. حکومت د پولیو ټیمونو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. د خیبر پختونخوا 25 ضلعو کې 1,000 کارکوونکي د پولیو په دې کمپین کې برخه اخلي. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ نن پخپله د پولیو کمپاین پرانسته کړي. دغه صوبه کې چارواکي وای 2.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکوي. پاکستان کې روان کال تر اوسه 2 ماشومان د پولیو پر رنس اخته شوي دي. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر رنس اخته شوو ماشومان شمیره د 300 پورې و.
او د بلوچستان کوټه خار نه 100 کیلومتره لري شمال ختیځ لوري کې د قلعه سیف الله نه وسلوالو د بلوچستان د پرمختیایي ادارې یا د بلوچستان ډیولپمنټ اورګنایزیشن شپږ کارکونکي تختولې دي. په دې موضوع باندې نور تفصیل حمید سمسور ناورو.
د ضلع قلعه سیف الله مرستیال کمشنر و ډیوري ډو ته وویل چې ناڅرګند وسلوالو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ سرکاري افسران وتښتول. مرستیال کمشنر وویل چې ناڅرګند وسلوالو دوی نامعلومه ځای ته وړي دي. اوس دوی د کلاسیفلا شاوخوا خارجي او داخلي لارې تړلې دي. پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پوري په دې ترس کې څوک نه دي نیول سوي. کلاسیفلا له افغانستان سره په پوله باندې پرته سیمه ده. هلته په چمن کې تېره شپه هندو تاجر سنتوش کمار هم تښتول سوی دی. دلته بیا په کوټه کې د ډاکټرانو اتحادیې له تیرو درو میاشتو څخه د دوی د خپلو ملګرو د اغوا برای تاوان د پیښو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ نن پای ته ورسوي. هلته بیا د ایران و سرحدي پولې ته جوخت د پنجګور په سیمه کې د پولیسو عالي رتبه مشر وویل چې ناڅرګنده وسله والو د پنجګور پر ښار باندې درې راکټونه راوغورځول چې یو د نادرا پر ګودام باندې ولګېدی و ودانۍ ته زیان اړولی دی خو ځاني تلافات یې نه دي اړولي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان چارواکي وایي د هیواد غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب وسله والو برید کړی دی او د درې نیم سوه پورې قیدیان یې خوشی کړي دي. د غزنی مرستیال گورنر محمد علی احمدی ویلي چې نن سحر وسله وال د پوس په وردی کې راغلل، په جیلی حمله وکړه او قیدیان یې آزاد کړل. د احمدی په وینا په جیل حمله د ځانمرګي حملې نه شروع شوه او بیا نور وسله وال جیل ته ورننوتل. نوموړي ویلي برید کې څلور پولیس وژل شوي او اوو نور جوبل شوي دي او درې وسله وال هم پکې وژل شوي دي. ځینې رپورټونه وایي په جیل د برید په نتیجه کې د آزادوونکو قیدیانو شمیره د څلور سوه نه زیاته ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد میډیا ته د ایمیل د لارې په لیږلي خبر کې د غزنی د جیل د برید ذمواري په سر اخیستره. افغان چارواکي وایي د دغه برید پلټنې یې شروع کړي دي.
د یورپی یونین داخله وزیران به نن اینی چې په یورپ رامات د کډوالو د مسلې د ذمواري په سر خبرې وکړي. د مشرقي یورپ ځینې ملکونه په جرمني تورونه لګوي چې د جرمني د لاسه کډوال په یورپ رامات دي. اخوا جرمني هم د یورپی یونین د ځینې ملکونو نه تنګ شوی دی چې دغه راتلونکي کډوالو بار شریکولو کې آنې بانې کوي. لنډ تفصیل پې تاسو ته وړاندې کوو.
د یونان په پایتخت ایتنز کې د شام او عراق نه بې کوره کډوال وایي دوی په تادۍ کې دي، ځکه چې وخت د دوی د لاسه وتونکی دی. دوی وایي خپله ټوله جمع کړې پیسې یې قاچاقبرو ته تر دغه ځای پورې راوستلو لپاره ورکړې ده. اکرم په نوم دا بې کوره تن چې د شام دی وایي زما منزل جرمني یا سویډن دی، چرته چې امید وي هلته ژوند دی، زه هم ژوند غواړم. تر یو زورو پورې کډوال د یونان ایتنز ساحل پورې په یو لویه بیړۍ کې څوریږي او د تن په سر یو کس صرف $50 ورکوي، ځکه دوی ته دا سفر ډیر ارزانه پریوزي. ولی د میسیډونیا او هنګری په ساحل د کډوالو مخه نیولو لپاره کلک ګامونه اخیستل شوي دي او په بیړۍ کې څواره اکثره خلک د دغه مشکل په حقله خبرې کوي. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویلي اروپایي ملکونو ته د کډوالو د تک ستونزه به امید دی اروپایي ملکونه د شام په ستونزه حل کولو دپاره زر آماده کړي.
جرمن وایس چانسلر سیګمار ګابریل نن د خپل سوشل ډیموکراتیک پارټۍ غړو ته په خط کې لیکلي چې جرمني د لسو لکو پورې کډوال برداشت کولی شي. اخوا جرمن چانسلر انګلا مارکل هم ویلي چې جرمني اتو لکو پورې کډوال ځای کولی شي. هنګیری کې چارواکي د سربیا سره لګیدلې په خپله پوله کار کوي چې نور یې وغځوي او محفوظ یې کوي.
ملیشیا کې چارواکي وایي دوی تیره هفته بینکاک کې خونړو حملو کې لاس لرلو په شک کې درې کسان نیولې دي. د ملیشیا قومي پولیسو مشر خالد ابو بکر کوالالمپور کې د یو خبری کانفرنس په وخت د یو پاکستانی او دوه ملیشیایي تنانو د نیولو اعلان کړی دی. خالد ابو بکر ویلي دوی تایلینډ ته د دغه درې واړه تنانو ورکولو څه پلان نه لري.
او د مصر امنیتی ځواکونو په خطا کې 12 تنان وجلی چې پکې دوه د مکسیکو سیالګر هم وو. امنیتی چارواکو په دغه تنانو د مصر په غربي صحرا کې د تندرو په شک کې ډزې کړي. د مکسیکو خارجه وزارت د خپلو دوو ملکیانو د وجنې تصدیق کړی او د مصر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په کومه علاقه کې په دغه سیالګرو ډزې شوي دا د سیالګرو دپاره بنده وه.
او د امریکای ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نور مرستې هم په خپل پارټۍ کې دننه ترلاسه کړې دي. د واشنگټن پوسټ او ای بی سی خبری ټلویزیون تازه سروې ښایي 33% ریپبلیکن ګوند غړي وای دی به د صدارتي امیدوار لپاره ډونلډ ټرمپ ته رایه ورکوي. د جولای میاشت کې 34% ریپبلیکن ګوند غړو ویلو چې دوی به خپل صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ټاکي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اورې. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن درېمه او اخیری ورځ ده چې پکې د پښتو یو شمیر لیکوالانو دانشورانو برخه اخیستله. د دې پرانستا د بلوچستان وزیر اعلی کړی و او نن دغه غونډې ته بخنه غواړم گورنر کړی و او نن دې غونډې ته د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم ورغلی دی. دا وخت زمونږ سره د کویټ نه زمونږ خبریال حمید سمسور نه خپلې غپلاین راغلی دی. حمید سمسور صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه حمید سمسور صاحب. نن دغه غونډې ته کم مهم تنان ورغلی او څه ویناوې یې کړي؟
دا د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې کوم غونډه له چیرو دوه ورځې نن خرنوې آخري ورځ والا دې غونډې چې لې اوس چې هغه د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ راغلی دی. هغه به اوس خپل وینا کوي او دا ډول چې نن د بلوچستان چې دی چې کوم د کابل څخه عبدالغفور لیوال او هغه خپل مقاله پیش کړله او دا ډول د غزف شو عباسین یوسفزی او هغه خپل مقاله چې دغه پیش کړله. په هغو چې نور یو شمېر خلک شو هغه خپل شاعرانو دانشوران او خپل مقاله پیش کړل. په هغه کې د خاص کر د پښتو ژبې کم اوسنۍ ستونزې دي، عمومي ستونزې دي، په هغه باندې دوی خبرې وکړلې. د پښتو چې کوم ژبه ده دوی دا غوښتنه وکړله چې په دلته چې کوم مورنۍ ژبه شي په هغه کې باید ماشومانو ته زده کړې ورکول شي چې تر څو پورې دا ژبه دفتري نه وي ګرځېدلې او له سرکار سره له اقتصاد سره نه وي تړل شي. نو تر هغه مهاله پورې چې دوی دلته د پښتو ژبه چې کومه ده هغه وده نشي کولای. او دا غوښتنه یې وکړله چې کومه د پښتانه چې کوم وخت په څلورو شو کې دا وخت ویشل شوي دي، لکه هغه خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمې دي، افغانستان دی او په بلوچستان کې دي، دوی دا وویل باید چې د دې لپاره یو منظمه ډول چې دي دفتر پرانیستل شي، یو تنظیم پرانیستل شي چې هغه د پښتنو د کومې مختلفې لهجې چې دي د هغو الفاظ چې دي هغه په دې کې ځای کړي او یو بل کې ځای ورکړي او داسې یو یو سیانی ډکشنری جوړ کړي لکه د اکسفورد په شان باندې چې په هغه کې د مختلفو لهجو الفاظ دي هغه شامل وي، هغه ته وسو سترول کړي چې دا لږ د جېبې. نو د دغه کانفرنس دی هغه روان دی او ما په اخر کې چې دی د دې کې به قراردادونه وړاندې کړي او لږ وروسته چې دی بیا چې دی د سکی چې دی د ټنګ ټکور پروګرام چې دی هغه به هم کړي د ځوانانو لپاره.
او حمید سمسور صاحب، تاسو چې کوم خبره وکړه چې یو منظمه ډول دفتر پرانستل پکار دی چې مختلف لهجې په دې کې رايو ذکر شي، سمره پوری دا اختلافونه وخت په وخت باندې په ژبو په منځ کې راچلېږي هم خو په دې باندې سمره اتفاق شوه دی چې یعنی د افغانستان بیلابیل لهجې دي، بیا د بلوچستان چې کوم لهجه ده د قبایلي سیمو ځان لدی، بیا د خیبر پښتونخوا کې د نن سویلي او شمالي چې کوم لهجې دي، سمره په دې اتفاق شوه دی چې دا ټولې لهجې به څنګه رايو ځای کیږي؟
بالکل پردا باندې کومه مقاله ولا هغه د کینیډا څخه راغلی مسعود اوتک هغه پر دې باندې خپل مقاله پیش کړله، خاص کر دا د لیجو په والا باندې. دا اوتک صاحب دا خبره وکړه چې په هغه کال کې سوي دي تقریبا دا مختلف لیجو باندې غایب شوی وي، ساده لیجې دا دی، دا بل لیجو نه دی، دا یو کچیر دا اختلافات نو ختم نه کړل منځ نه یوسف. نو پر روان هغه کال کې به هم دا اختلافات نو سولاله او ترکې نو سکواله پر مختګ نو سکواله. دا خبره کله چې باید د دې ډکشنری نو جوړ کو چې په هغه کې د هرې لهجې د جلا جلا لفظ موجود وي، چې دا چې په قبایلي سیمو کې دا وخت وایم چې په افغانستان کې دا تلفظ دی، په بلوچستان کې دا تلفظ دی، دا چې جوړ شي نو بیا به دا ستونزه په ډېره ښه توګه باندې هواره شي. د ټولو په سیمینار کې چې کوم ګوندور ګډون کوونکو لا غوښتنه وکړه چې تاسو دې خپل اختلافات دې هغه له منځه ځخه یوسي، نو بیا به په پښتو ته دې له دې ځبه په پښتو ځبې ته دې ډېره پایده ورسېږي او روان نسل چې دی هغه کې به اختلافات ختم شي. هغه د پاره به موږ یو داسې کتاب په لاس ورکړو، یو داسې ډکشنري به په لاس ورکړو چې هغه به بیا په ډېره ښه توګه باندې خپل ژوند چې دی هغه مخ ته بیولی.
او حمید سمسور صاحب، یو بله پوښتنه د پاکستان اړخ ته که موږ وګورو چې په سکولونو کې او په یونیورسټو کې د پښتو ژبه هغه شان نشته دی، الکان زیاتره نوري ژبه اخلي د مضمون په هيس باندې د دې لپاره آیا چا سمره پوری کوم مقاله وړاندې کړی ده او کوم نیوکه شوې دي چې پښتنو لیکوالانو یا مشرانو د دې لپاره س غټه حلې ځلې نه دی کړی چې دې ته په سرکاري سکولونو کې خزې ورکړي شي؟
پر دې باندې کوم د باچا خان په هنتون چې کوم رئیس واغ خپل مقاله چې دا هغه فضل رحیم مروت پروفیسر فضل رحیم مروت چې واغ خپل مقاله پیښ کړل هغه دا خبره وکړه چې دلته موجوده حکومت چې دی هغه دا کوشش کوي دا تکل کوي چې دلته اردو د انګریزي پر ځای باندې شي دی هغه د رابطې زبه وګرځي سرکاري زبه وګرځي دفتري زبه وګرځي دا خبره وکړه چې د نور کوم ژبې چې دی دلته په موږ مختلف ژبې ویل کېږي بلوچي دا پښتو دا براوي دا او دا ډول هندکو دا شندي دا نور کوم ژبې دي دا ډېر فاصله کېږي نو دا خبره وکړه په چیرې دوی دا کوشش کوي په دې کې به دوی بریالي هم شي لیکن دا خبره وکړه چې دلته صوبایي حکومتونه هم څه په کار دي اوسو اتلسم آیني ترمیم چې دی هغه په سوی دي صوبایي حکومتونه چې دی باید دا د خپل ژبې د پاره چې دی کوم رول لوبوي دوی خپل حساب چې دی هغه وسی جوړول شي دوی چې دی خپل چې کوم تر دوه سم جماعت پورې تر دوه سم ټولګي پورې په کالج کې شي دوی خپل حساب ترانسټرسي چې دا د پاره چې خپل برپور خپل رول چې دی هغه ولوبوي او ماشمان ته یا کوم د ټولنې چې دی هغه خپل کلتور زخه خپل دوه زخه بیل او د دې د پاره چې دی شو مهم رول ولوبوي خاص کر صبحي او خپل د ډیر ټینګار وکړي.
ډیر مننه حمید سمسور صاحب زمنګ سره د خبرو کولو.
سف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو تاسو په بلوچستان کې چې کوم د پښتو عالمی کانفرنس روان دی په دې موضوع باندې تفصیل واورېدو چا چا پکې نن برخه اخیستې وه او په کومو موضوعاتو باندې خپلې مقالې وړاندې کړې وې یا خبرې پې کړې وې. اوس هم په دغه کانفرنس کې د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور د ځینې پښتو ادب او د پښتو ژبې پوهانو سره مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. دغه خبرې ته دغه خبر ته تاسو پام را ګرځو
بسیر صاحب صاحب چې دا نننۍ غونډه چې وس ولا کم درې ورځنۍ سیمینار وسو لدې زب پښتو ته څه فائدہ ورسېږي؟
دا څه دي چې تاسو کتلې نو مونږه چین جاپان فرانس جرمني ټول یورپ او امریکا چې مونږه وګورو نو هغه ترقی په دی وجه کړې چې دایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ده نو مونږ هم وخت په وخت باندې ټول دیوان چې دی کاغذ د لړ دی کده بر دی مونږ راټولېږو په دې باندې خبرې کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي پښتو د دفتر ژبه شي پښتو د روزګار ژبه شي نو الله به وده وکړي او په افغانستان کې تر ډېره حده پورې په دغه کار شوی دی او ډېر کامیاب چلېدلی دی. مونږ غواړو چې دلته هم هغه سه په پاکستان دننه چې کوم پښتانه اوسېږي دایي په سیمو کې هم پښتو دغه سه په سکول کې په دفتر کې او په مارکیټ کې پر روزګار کې شامل شي. نو زه دا ګڼم چې د خپلې ژبې په ذریعه باندې د ترقۍ امکان ډېری بل په بنیادم کې الله پاک دا خاصیت اچولی دی چې هغه به اول د مورنۍ ژبې نه زده کړه شروع کوي. که چېرې په مورنۍ ژبه کې دی نه زده کوي نو اول به ژبې زده کوي بیا به نور زده کړه کوي. بله دا ده چې په دې کې د عصري غوښتنو په حق باندې خبرې وشوې چې د پښتو ژبې د نن ضرورت څه دی. نو مونږ وکتل چې د سوشل میډیا نام فایده اوچتول پکار دي د نور الکترونیک میډیا د پرنٹ میډیا او په نصاب باندې خصوصي توجه پکار ده. ټول لیکوالان په دې باندې متفق دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره بنیادی خبرې هم دغه درې دي چې په دې باندې عمل وکړي شي او د راتلونکو نسلونو د اینه خبر شي او راتلونکو نسلونه په هغه باندې پوه شي تعلیم یافته شي نو الله به دوی د خپل اساسې د خپل اتلانو د خپل تاریخ په قدر خبر شي.
زمانم ډاکټر زرغونه رشتین زیور د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پروفیسور یم. په خاصه توګه د مورنۍ ژبه د تعلیم مسله ډیره مهمه ده چې د خلکو ذهنیتونه دې ته آماده شي په خپل ژبه باندې تعلیم کوي تحصیل کوي هغه به ډیر مفید وي ډیره ګټوره به نظر دې ته چې په پردی ژبه باندې تحصیل ځکه یو ماشوم چې کور نه لاړ شي پوهنځي ته الته د پاره ژبه د غبل ژبه باندې دویم یا دریم ژبه باندې سم نه پويږي نو هغه څه چې ورکول کیږي هغه په ذهن کې اول دی ته باید آماده شول چې باندې پوه شي چې دایڅه ویلې بیا هغه نورسته به موضوع باندې ځان پوهې. نو دا ډیر یو مهمه خبره ده چې زما په خیال باندې چې د تعلیم او تربیه یا د خونې او روزنې په برخه کې دغه سی یو نظریه وړاندې کول او په ټولو برخو لاره او بار دواړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې یو ماشوم تر دولسم پورې یا تر کالج پورې تعلیم بشپړ کړي نو دا به ډیر مفید او ګټور وي.
زما نوم ډاکټر فضل الرحیم مروت دی. زه د بادشاه خان ما پوهنتون چارسده وایس چانسلر یم. رئیس
کم نننې غونډه شو وسوله په دې کې څه څېړنې وسو؟
دې کې د دنیا د نړۍ نه ډیرو هیوادونو خلک هم راغلي دي پښتانه او جنوبی او شمالی پښتونخوا نه هم خلک راغلي دي قبایلی سیمه نه هم راغلي. دلته دوه شیونه په نظر کې دوی ساتل دي. یو دا چې د پښتو ادب او د پښتو ژبې ستونزې کمې دي او د حل سره دومره دا چې د نن سبا ګلوبلایزیشن لا د عالمگیریت لا جهانیت چې کبز دوی ورته ترجمه کوي د دې کې با د دې مخته چیلنجونه کم دي او د دې کې اپورچونټی سره راځي او هغه چیلنجونه چې کم دي ا دې پښتانه لا د پښتو ژبه د چیلنجونو سره به څنګه مقابله کوي او هغه اپورچونټی چې کم دي هغه لاس راوړنه هغه خلک څنګه لاس تکي د دې مخر کې نتیجه گیری با ډیره خوي ولې چې تمر خلک سره رايوز شي د تطبیق د مشوره کونسل شورا دې فائدہ دا وی چې دا یو انفرادي سوچ نه وی دا یو اجتماعي سوچ دی. د ټول مازبط سره په یو ځای کې یغ نه با ان شاء الله سره شیراوزی او هغه به د پښتو د پاره د پښتون کام د پاره د امن د پاره وړیرا
غو. اصل مې عبد الهادی دی او تخلص ملا امریکای کې مخه ډیر ارزښت دی لري چې په دې غونډه کې دوه نسله یو زموږ د ځوانان او یو زړه اسمجر ده دا یو د بل سره تشکی یو د بل سره یو د بل په جواب باندې سره وویږي کنه ځوانان د جړو د تجربه سره د کی زړه د ځوانانو د احساس څخه ګوري د هغه څخه نور انرژي پیدا کوي. د
عبدالحجی ملا صاحب دا راته ویایا چې موجدا وخت کوم د پښتني ټولنه د تراګری روانه ده د دې په مخنیوي کې ادب څه رول لوبولی؟
دا حالت د سوس پړي وقوم ته د ادب اصل رسالت چې دی هغه د چې وقوم ته دوست او دشمن روپی په پداس چې به باندې پوه کی چې د دوست سره د دوستۍ د پاره استعداد پښیدا کی او دشمن سره دشمنی په دغه باندې استعداد پیدا کی. واز چې به نه کنه ټول د قوم خبره ده کنه او بیا د قوم په ارتباط باندې چې به خبره ده مشبګ دا ګلوبلایزیشن بولې څه شی بولې د جهانیت یا د ټول دنیا چې ګرځوز دا څه ده کې یو کو په دې کې دا خبره ده چې موږ دلته باید ما باندې کې د انګلیزي په سره یو ډیل سره اوس نو دا رقم سي چې موږ په دنیا سره نه لري سره چې موږ تاسو کې وو چې موږ خپل خو به او د غو خو به سره ګاډي کو او څه شي زی جوړ کو او د خپل بدوی او د غو د بدوی سره جګړه باندې وو.
ډیر مننه وایس اف امریکا سره د خبرو کولو
او واسه خیر یو سي
یو سو ساس کی ته روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
کی دا پیاله کړنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجرنی
دا خو زونو مهم دا عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا الات کا بوچی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې په اوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سې شنبه په سهار په اوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د فوز د جنگي الوتکو لخوا د وسلوالو په پټو جالو باندې بمباري شوې ده او رپورټونه وایي چې ولسو پورې وسلوال پکې وجلې شوې دي. بلخوا هم په شمالي وزیرستان کې په چیک پوسټ باندې هم تندرو حمله کړې ده چې د یو میجر د وجنې رپورټونه هم پکې راغلي دي. وسلوال هم په جوابي کاروایي کې وجلې شوې دي. عدنان بیټونی موږ سره ده نیغ په نیغه په ټلیفون باندې، هغوی نه به نور تفصیل اخلو. په خیر راغلی عدنان بیټونی.
خوشحاله اوسه سمینا بیبی.
جی عدنان بیټونی، تاسو سره څه تفصیلات دي چې کومه کاروایي د فوز لخوا شوې ده او په کوم چیک پوسټ باندې چنن حمله شوې ده؟
مهرباني، کوم چې د سیمې استخباراتي ادارو چارواکي دي هغې لخوا ویلي کېږي چې د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان چېرته وسلوالو په ضد په خلاص مچ پوځي عملیات دوام لري. د هغې پر مهال نن په یو چیک پوسټ باندې حمله شوې ده او د حملې په نتیجه کې یو پوځي افسر میجر اسماعیل په شمول میجر اسماعیل چې دی هغه وژل شوی دی او د سره شپږ وسلوال طالبان هم په جوابي کاروایي کې وژل شوی دی. چرواکو لخوا دا ویل کېږي چې دغه پیښه د شمالي وزیرستان سپینوان تحصیل چرته چې د کډوالو بیرته خپل سیمو ته د واپسۍ عمل هم شروع شوی دی او افغان پولیس سره په چیرما او دغه چې کومه کورمه ایجنسی سره لګیدلې ده کاخا زیارت په ډنډي کې چیک پوسټ باندې بیګا د شپې ناوخته وسلوالو یو بریک تر سره کړی وو او دې بریک په نتیجه کې چې دی یو میجر ته د وړې نقصان اړېدلې دي. د دې هم وایي چې دغه وسلوال طالبان چې په شلاو شمیرو په نو او جدید وسلو سنبال وو او دغه چې کوز باندې بریدونه پیل کړل. خدا دې ته وی چې فوزي سرتیر د برید په شاته مبولای او شپږ وسلوالو ته مړي نقصان اړولې دي. او تر دې وخت پورې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه لپاره دغه پیښه چې په خلایند سو او نه کوم ډلې ځمواري په غاړه اخستې ده. خو زه به تاسو ته وایم چې په شمالي وزیرستان کې اکثره چې کوم داسې قسم پیښه دي هغه ځمواري چې دي هغه چې کوم لشکري عسکري دي هغه لپاره اخستل کیږي. د 13 ورځې د روانو عملیاتو پر مهال چې کوم پوځي چرواکي دي هغه لپاره ویلي سیو چې په شوال سیمه کې وسلوالو په ټیکانو باندې هوایي بمبار تر سره کړي او د هوایي بمبار په نتیجه کې نارضي تر ولس پر وسلوال طالبان وژل سیوی دي. دا به هم تاسو وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر یو کال راځي پوځي عملیات دوام لري او د عملیاتو پر مهال پوځي چرواکي وایي چې شمالي وزیرستان میرالی میرانشاه بوی او دیګان سیمه کې حکومتي واک په ځای کړی شوی دي او دا وخت شوال سیمه کې دي وسلوالو په ضد رڼا او سپکه وسله کارول کیږي. دا وایي چې شوال سیمه کې هم مخ وړاندې باندې روان دي او زیات سیمه چې دي د وسلوالو له قبضې څخه راغورځولې دي او د سره نه ریټ 300 نه زیات وسلوالو د ډېر نقصان هم اړول دي چې په هغه کې ملکی او خارجي وسلوال شامل دي. دا هم وایي چې شوال
جی جی عدنان بیٹنی وایي
او د سر دا هم وایي چې د عملیاتو پر مهال ټانکونه جازونه او پړومبني ضربل چې کومې د پاکستانی ډرون ټکنالوژي ده هغه هم کارول کیږي. خو زه به تاسو دا وایي تر دې وخت پورې شمالي وزیرستان ته د میډیا رسد نه کیږي نو ځکه دغه چې کومې دعوی مخې ته راځي دغه له آزادو سرچینو څخه نه تصدیق شوي. جی بی بی
جی عدنان بیټنی، تاسو سره کلن شانتي د سي تازه معلوماتي چې د کډوالو د واپسۍ چې کومه سلسله دا هغه تر کومه حد پورې رسیدلې ده وسه پورې؟
کوم چې جنوبی وزیرستان کډوالو د سترې دوه پروسه ده هغه خو دوام لري او دا وایي چې دا به د میاشت تر اخره پورې شوري وي او په دې کې به د جنوبی وزیرستان درې تحصیلونه سروکه او تیار ده او د سره چې یو بل تحصیل چې هغه خلک پښتانه کیږي او دا هم وایي چې نږدې تر 5000 نه زیات کورنۍ چې دي هغه خپل علاقو ته ستنه شوې دي. او کوم چې شمالي وزیرستان د سترې دوه عمل بیرته شروع شوی او په هغه کې د انتظامیه تر مخه نږدې وزره کورنۍ سپیروام تحصیل او د سره ایدک چې کوم سیمه ده هغه ته پانه شوی دی. خو دغه عمل اوس لتیری چې کوم وړکه اختر و هغه نه د زمش کار شوی دی او بیرته بیا د خلکو له واپسي عمل لري شروع شوی. خو سره چې کوم علاقه د هغې سیمه خلکو نوملیکنه شوی ده خو چې کله مچرواکو سره خبرې وشوي نو هغه وایي چې دا هڅې فیصله نه شوی چې دا خلک په کله خپل علاقو ته بیرته ستنه کوي. خو دی وایي چې راتلونکي کال 2014 پورې چې کوم به کورشي کډوالي د بټول په خپل علاقو کې په ځای کول شي. دا هم وایي چې په کوم علاقو کې امنیت په ځای کړی شي او د هغې واک اختیار پولیټیکل انتظامیه ته وسپارل شي نو هغه ورسته بیا دغه علاقې چې کوم خلک دي هغه بیرته خپل علاقو ته لږي. خو د شمالي وزیرستان چې کوم عملیات دي هغه نړۍ لس لکه پورې ځایي خلک به کور کړی دي چې دا وخت خپل کورونو څخه لري کډوالې ژوند په تیرولو باندې مجبور دي او یوازې وزره کورنۍ چې کوم انتظامیه تصدیق کوي هغه وایي چې خپل علاقو کې بیرته په ځای کړی شوی دي.
ډیره مهرباني عدنان بیچنی، تاسو موږ سره راغلی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس ته پښتنو لیکوالانو او سیاسي مشرانو د وینا په وخت په حکومت غږ کړی دی پښتو د سرکاري ژبه وګرځول شي او ماشومانو ته د دولسم جمعات پورې په پښتو کې تعلیم ورکړل شي.
ټول دیوان چې دی کاغذ د لړ دی کده بر دی موږ راټولېږو په دې باندې خبرې کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي پښتو د دفتر ژبه شي پښتو د روزګار ژبه شي نو الله به وده وکړي.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د فوج جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو په پټو جالو باندې هوایي بمباري کې ریپورټونه وایي چې لږ تر لږه ولس وسلوال وجلې شوي.
او افغان چارواکي بای د غزنی جیل ماتولو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. چارواکي بای د 3.5 نه تر 4.5 پورې قیدیان طالبانو خوشی کړې دي.
سټکی تاسو واوریدل خوښي وسته خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې لیکوالانو او دانشورانو په حکومت غږ کړی دی چې د ملک ټولو مورنو ژبو ته د سرکاري ژبو درجه ورکړل شي. نن د دغه کانفرنس اخیری ورځ ده چې پکې د افغانستان، پاکستان، کینیډا، جرمني او نورو هیوادونو نه راغلو لیکوالانو او ادبي خلکو د پښتو ژبې تاریخ، اهمیت او مشکلات باندې وینا وکړي. لیکوالانو په دې خبره زور راوړي د عصري تقاضو مطابق د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول ضروری دي. وینا کوونکو ویلي د لر او بر پښتنو لیکوالانو له د پښتو ژبې بیلابیلو لهجو ته په کتابونو کې یو شان ځای ورکول لپاره یو منظمه دفتر پرانستل ضروری دي. دوی ویلي ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي او دا چې د دولسم جمعات پورې پښتو ژبه د نصاب برخه جوړول پکار دي.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوج د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو پټي جالي په هدف کړی چې پکې د ولسو وسلوالو د وجنې خبرونه مخې ته راغلي دي. د ځایي میډیا تر مخه فوج د اتوار په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال تحصیل په زوی او ګوربز سیمو کې فضايي عملیات کړي او ولس وسلوالې وجلې دي. رپورټونه وایي عملیاتو کې 100 وسلوال جوړ شوي هم دي او 4 جالي تباه کړي شوي دي.
نن په ټول پاکستان کې د پولیو رنس خلاف تر ورځنی کمپاین شروع شوی دی. خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کیږي. حکومت د پولیو د ټیمونو حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې 12,000 کارکوونکي د پولیو په دې کمپاین کې برخه اخلي. اخوا د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ نن پخپل د پولیو کمپاین پرانسته کړی ده. دغه صوبه کې چارواکي وای 2.5 میلیونه ماشومان ته به د پولیو پر ضد ویکسین ورکوي.
د یورپی یونین داخله وزیران به ننینی چې په یورپ رامه د کډوالو د مسلې د ذمہواری په سر خبري وکړي. د مشرقي یورپ ځینې ملکونه په جرمني تورونه لګي چې د جرمني د لاسه کډوال په یورپ رامه دي. اخوا جرمني هم د یورپی یونین د ځینې ملکونو نه تنګ شوی دی چې د غراتلونکو کډوالو بار شریکولو کې آنی بانی کوي. جرمن وایس چانسلر سیګمار ګابریل نن د خپل سوشل ډیموکراټیک پارټۍ غړو ته په خط کې لیکلي چې جرمني د لسو لکو پورې کډوال زغملی شي. جرمن چانسلر انګلا مرکل هم ویلي چې جرمني اتو لکو پورې کډوال ځای کولی شي. اخوا هنګری کې چارواکي د سربیا سره لګیدلې په خپل پوله کار کوي چې نور وغځي او محفوظ کړي.
د افغانستان چارواکي وایي د هیواد غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب وسلوالو حمله کړې او د 3.5 پورې قیدیان یې خوشی کړي دي. د غزنی مرستیال ګورنر محمد علي احمدي ویلي چې نن سهار وسلوال د پوس په وردی کې راغلل په جیلي حمله وکړه او قیدیان یې آزاد کړل. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د دغه برید پلا په خپل سر اخستی.
د مصر امنیتي ځواکونو په خطا کې 12 تنان وجلی چې پکې 2 د مکسیکو سیالګر هم وو. امنیتي چارواکو په دغه تنانو د مصر په غربي صحرا کې د تندرو په شکې ډزې کړي. د مکسیکو خارجه وزارت د خپلو 2 ملکیانو د وجنې تصدیق کړي او د مصر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې په کومه علاقه کې په دغه سیالګرو ډزې شوی دا د سیالګرو د پاره بندوا.
ملایشیا کې چارواکي وایي دوی 13 هفته بینکا کې خونړو حملو کې لاس لرلو په شک کې 3 کسان نیولې دي. د ملایشیا قومي پولیسو مشر خالد ابو بکر کوالالمپور کې د یو خبری کانفرنس په وخت د یو پاکستانی او دوه ملایشی تنانو د نیولو اعلان کړی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبانی اوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان غزنی ایالت په مرکزی جیل باندې طالب وسلوالو چې کما حمله نن سهار وختي کړي، د درې نیم سوه پورې قیدیان په دې کې خوشی کړل شوي دي. زمونږ سره دا وختي د افغانستان نه زمونږ خبریال کمال خټک نه خپل غپلاین راغله دي. کمال خټک سپ تاسو ته په خیر راغله وایو. ډیره مننه کمال صاحب. دا راته وای چې وروسته حال سره دغه پیښه خو نن سهار وختي شوې وه، دا وخت د دې حال سره
که څه هم اکرام صاحب په دې اړه د افغانستان حکومت چارواکو معلوم څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د افغانستان زندانونه بندیخانې یا جیلونه د دوی تر واک لاندې دي، هغوی په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې کې 355 بندیان چې دي هغه د تښتیدلي دي، او په دې کې یو 143 سیاسي بندیان دي، یعنی هغه طالبان چې دوی په کورني یا بهرني امنیت کې د دې په تړاو نیول شوي وو. همداشان نورې د جنایي جرمونو یا د نورو هغو پیښو بندیان وو چې هغوی غیر قانوني چارې ترسره کړې وي. همداشان دوی دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو بندیانو د نیولو عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې لا 3 نفره ترې نیولې دي. دوی دا خبره هم کړی ده چې د ګاډې شپې یو تن ځنمرګې برید کوونکي د جیل په دروازه کې چا ځان ته چاودنه ورکړه، نورې جنگ پیل کړی چې په نتیجه کې یې درې نفره و د جیل ساتونکي وژل شوي، اووه نفره نور ټپیان دي. دوی د برید کوونکو طرف ته د مرګ ژوبې خبره نه ده کړې، خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویاند دی هغوی دا خبره کړې ده چې دوی دغه برید کړی دی او خپل ملګري یې ټول په دغې برید کې خوشي کړي دي.
کمال خټک صاحب، دا راته وایي چې دا کوم اول ځل نه دی چې داسې پیښه په افغانستان کې رامنځته کیږي. د جیلونو لپاره په افغانستان کې څومره پورې امنیتي ګامونه پورته کول کیږي، او که د جیلونو چې کومه اډانه ده یا د هغې سټرکچر دی هغه راته ووایي چې څومره پورې دا اسانه وي د طالبانو یا نورو وسلوالو لپاره چې هغه د خپلو ملګرو را خلاصولو لپاره په داسې جیل باندې حمله وکړي.
اصلا کې خو په افغانستان کې چې نوی حکومت رامنځته شوی دی له 2002 کال کې چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، یا هغې نه وړاندې نوي جیلونه نه دي جوړ شوي. داسې که وړه وړه جوړ شوي وي، خو داسې لوی جیلونه نه دي جوړ شوي. یوازې د بګرام جیل چې هغه د نړیوالو ځواکونو په لاس کې وو، دا افغانستان اکثره جیلونه زړه دي، پخوانیو چې د خټو نه جوړ شوي وو، د هغې دیوالونه دي. همداشان یا په کرایي کورونو کې جیلونه جوړ شوي دي. د دې تر څنګ موږ چې د نظامي چارو له کارپوهانو نه پوښتنه وکړه، دوی ویل چې دلته افغان امنیتي ځواکونه چې دي د جیلونو په برخه کې ښه روزل شوي هم نه دي او خاص تجربه نه لري. بل دا چې دلته په افغانستان کې د فساد خبره هم کېږي. ځینو داسې پیښو کې ځینې امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له ځینو کسانو سره یې لاس درلودی او د برید لارې ورته جوړه کړې وه. همداشان که تاسو ته یاد وي، په 2008 کال کې په کندهار کې ورته برید وشی، په هغې کې شاوخوا 1000 بندیان چې وو هغه وتښتېدل. له هغې نه وروسته په 2011 کې بیا په همدې کندهار په همدې جیل ته یو ډېر لرې نه تونل وکښل شو. هغې تونل له لارې ډېر طالبان یا نور بندیان چې وو هغه وتښتېدل. نو له میلیونه یې چارواکي بېلابېل بولي. په دې اړه افغان حکومت اوس سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی غزنی ته. دوی وایي چې د دغې پلاوی جزئیات به بیا له خبریالانو سره شریک کړي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب زموږ سره خبرو کولو.
د پاکستان حکومت چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې په حواله سره وخت په وخت جدا جدا دریځونه مخې ته راځي، د حکومت لخوا څو ورځې وړاندې دغه دریځ مخې ته راغلی چې په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه چې کومه ده، دوی به په ملک کې ترهګرۍ ختموي. خو نن په د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یوه د اعلی کچې غونډه شوې وه، او په هغه کې د پاکستان داخله وزیر چادری نثار علی خان دا خبره منلې ده چې تر څو په ملک کې د ترهګرو یا د تندرو ډلو چې کم مالی مرستې دي یا کم فنډینګ دي د هغه لارې بندې نه کړې شي تر هغه پورې په پاکستان کې ترهګری ختمول ناممکن دي. په دې موضوع باندې یو څېړنیز رپورټ اورنګزیب خان اورو.
پنجاب صوبې ملتان خر کې یو بمی چودنې کې یو لستنانو وژنې نه پس هم کورینو چارو وزیر ویلي دي چې ترخګرو باندې کابو راوستل یو مشکل هدف دی او تر کومه دې ترخګرو مالی امداد کوونکي نه وي ختم شوی ترخګری ختمول بګرانه وي. اسلام آباد کې د ترخګر شبکو مالی امداد په حق له یوې غونډې کې داخله وزیر قانون نافذ کوونکي ادارو ته د ترخګرو مالی امداد کوونکو خلاف د سختو کاروایو حکم کړی دی او ویلي دي په دې لړ کې تحقیقاتي ادارې ایف آی اے او مرکزی بینک ترمنځ د نږدې رابطې او مرستې ضروری دي. دوی ویلي دي د ترخګرو پر ضد جنگ ګټل ګران دی خو ناممکن نه دی او حکومت به هر حال د ترخګرو خلاف به کامیابی ترلاسه کوي. سره زه وړاندې هم کورینو چارو وزیر یو مهم غونډې نه پس دا خبره کړې وه د ترخګرې مالی مرستې لار ختمول به ضروری وي.
مګر اس پہ کنسنسس تھا کہ یہ گٹھ جوڑ ہمیں توڑنا ہے کیونکہ فنڈنگ کے بغیر ٹیررزم پنپ نہیں سکتی. کنونشنل ٹیررزم اور ان کنونشنل ٹیررزم دونوں کی جو پیچھے فنڈنگ ہے اس کا ہم نے ادراک کرنا ہوگا.
دوی وی پدے اتفاق وو مالی امداد نہ بغیر ترخگری نشی ختم دے روایتی او غیر روایتی ترخگری امداد لار ختم اول با ضروری بھی. پدے حق لا دفاعی سڑنکار اکرام سیگل دا نظر لری حکومت دا ترخگری ختم اولو داوی خو کوی خو دلتا ددے جل دمرا مضبوط شوی دی پا آسان ختم اول با گرانوی اور اتلون کی روزو کے با دا ترخگر خپل کاراوائی جاری ساتی.
اب وہ ٹیرر فائننسنگ تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک آپ ان لوگوں کو جا کے نہیں پکڑیں گے جو آرگنائز کرائم میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے آپ کس کو نہیں پتا کہ دہشت گردی کی جڑیں ہیں وہ بالکل گورنمنٹ کے اندر تک آتی ہیں, ان کے سمپتھائزر وہاں بیٹھے ہیں. جب تک ان کو نہیں آپ پکڑیں گے تو ان کو آپ کس طرح آپ کچھ کریں گے؟ ٹھیک ہے, آبویسلی جب ان کا اثر سوکھ ہوگا, ان کو انفلوئنس ہوگا لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر, وہ تو دہشت گرد تو پھر تو گھومتا پھرتا دندناتا پھرتا پڑے گا.
اکرام سیگل وہی ترکمہ دا ترخگر و مالی مرستہ نوی ختم شوے ترخگری نشی ختم دے دغشان پنجاب صوبہ کے دا ترخگر و جڑ لے حکومت ترس دلی دی او دا ترخگر قانون نافذ کون کی دارو باندے خپل اثر لری ترکمہ بغیر تفریق کاراوائے ٹولو صوبو کے نوی شوے ترخگری نشی ختم دے ہم دغشان نظر سیڈنکار امتیاز گل ہم لری
گمان نہ کوم سے نیشنل ایکشن پلان کی دسونه وعده شوی هغه باندې ډیر عمل شوی دی, گرفتاریان شوی دی, مدرسې تړلې شوی دی, ډیر ملایان سزا کړی دی دا لاؤډ سپیکر ایکٹ خلاف ورزه په بنیاد, خو د سې اقدامات تر اوسه پورې نه شوی چې هغه د سیو لانګ ټرم تبیل المیاد نظر سره د دې مسلو مخنیوی وکړي.
پاکستان ټول لوی صوبې پنجاب کې یو شمېر کلدم تنظیمونو پخکارا موجودگی او پخکارا کاروایو باندې ناکیدین دا هم وای چې اواز طالبانو خلاف نه بلکې هر یو کلدم او ترخګر تنظیم خلاف د سخت عملیاتو نه پس به امن ممکن وي. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ڈی وی ریڈیو, اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے د امریکې یو جرنیل خبرداري ورکړې ده چې د تونلاریتوب پر ضد جنگ ک لسیدی کلونه ناخلی نو دا به د کلونو پورې روان وي. جنرال جان ایلن چې د تونربا ډلې دولت اسلامي پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د صدر براک اوباما استاد دی ویلي دي چې دوی لا د دغه اوږدې جګړې لپاره تیار اوسېدل پکار دي. اخوا د جنگونو په حق لا یوې وتلې ورځپاڼې مجلې دیلانګ وار جرنل په خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې ختیځ افغانستان د القاعده لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی په خصوصي توګه باندې د کله نه چې امریکې د افغانستان نه په کال 2011 کې ځواکونه راوستل شروع کړي دي. په دې حق لباندې یو سیلنیز رپورټ د پی خبر نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارکبی.
د امریکای جنرال جان ایلن ترمخه د آی ایس یا ځانتا دولت اسلامي نوم ورکونکي تنظیم څخه قسمه تندروي خوروي تهغه مخنیوي کې کلونه لګی دی شي. پیښور کې د پاکستان او افغانستان امنیتی مسلو او اړیکو باندې نظر ساتونکي سیرونکي هم دا وایي چې د مشرقي افغانستان سیمه خصوصا ننګرهار کې د القاعده او خصوصا آی ایس موجودګي د دې خبرې نښه ده چې تندروي په ضد یو اوږد جنگ پاتې دی. پخوانی بریګیډیر محمود شاه چې د قبایلي علاقو پخوانی سکیورټي سکتر هم پاتې شوی دی وایي چې د آپریشن ضرب عزب د لاسه د طالبانو کمانډران افغانستان ته تښتیدلي او هغلته هغوی د افغان طالبانو او د حکومت کمزور عملداري یا ریټ له وجې آی ایس یا دولت اسلامي کې شامل شوي. د کوم لکبله دغلته یو خطر پیدا شوه
په دې وجه دا علاقہ خطرناک ده چې یو خو پاکستان سره بارډر دی. په دې کې زیات هغه طالبان دي چې داغي د افغانستان طالبانو سره تعلق نشته، داغي بیعت مولا عمر پلاس نه دی اغشته، نو هغه آزاد دي چې کله آی ایس سره ملاویږي یا بل چا سره ملاویږي یا خپل چې کوم ایجنډا ده، نو دا علاقہ خطرناک جوړیږي شي چې هغه د افغانستان د طرف نه هم آزاد ده، دا افغانستان طالبان عمل دخل پکې کم دی او پاکستان خو بارډر کراس کول نه غواړي.
خو بیا هم بریګیډیر محمود شاه د پاکستان آرمی عملیاتو ستاینه وکړه او وایي چې د تونزوا ډلو پر ضد د پاکستان آرمی په شان نړیوالو فوزونو ته هم عملیات کول پکار دي.
دراصل افغانستان چې کوم دی نو هغه پکار دي خپل ذمہواری وپیژني او څه چې د هغې فوجي استطاعت دی دا غی مطابق دا چې کوم دا مشرقي افغانستان دی چې ننګرهار ورته وي چې بدې کې خپل موجودی او وګوري چې دا څه کیږي او بعضې سیزونه افغانستان کولی شي بعضې نشي کولی او هغه هلته کې د امریکې کم از کم هوایي جازونه یا ایئر پاور چې ورته وي هغه موجود دی او په هغې باندې ډېر څه کیږي.
خو د پیښور یونیورسيټي یو استاد پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک بیا لرای لري. هغه وایي چې په افغانستان کې هم د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات شوي خو د هغې څوک ذکر نه کوي. هغه وایي د تندروا ډلو خطر یو غټ خطر دی او دا چرته هم نه دی ختم شوی. ډاکټر اعجاز خټک وایي صرف آپریشن ضرب عزب کافي نه دی، دا دومره غټ خطر دی چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته د دې یو ځای مقابله کول دي. خو افسوس چې دا دواړه هیوادونه په یو بل باور نه لري.
پاکستان او افغانستان کې مسله دا چې دواړه یو بل باندې ټرسټ نه کوي، یو بل سره تعاون نه کوي، نو هغه کرکټ لیول زیات شي. القاعده دا القاعده په دې پروبلی ماته خدا چې خلک شروع وو القاعده او طالبان دواړه would be replaced by Islamic State rule. ای په خپل کې مجګړه کوي، زما سره مې هغه ودا بون کیږي. خو سینوم چې ټیرش ترک وایلنس ورس په دې څه تحقیق په حالي.
سیرون کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د لسو کال نه زیاته موده تیره شوه، خو د تندروا او پر تشدد دایش غوندې ډلې پر ضد به په جنگ کې کلونه لګي. خو پاکستان د آی ایس سره جنگ کولو لپاره څومره تیار دی د دې اندازه دی خبرې نه لګي دی شي چې د پاکستان د داخله وزارت له طرفه پرستو کې د ترهګرۍ تنظیمونو جاری شوی لیست کې اوس هم د آی ایس یا د دولت اسلامي نوم نشته. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه فنې غبانې اورینن. په ټول پاکستان کې د پولیو رنس خلاف تر ورځنی کمپین شروع شوه دی. دا کمپین په قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، بلوچستان کې په خصوصي توګه چلولې کیږي. هم په دغه ځایونو کې تر ټولو زیات د پولیو په رنس اخته ماشومانو کیسونه مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا کې حکومت څومره انتظامات کړي دي د پولیو د دې کمپین لپاره، څومره خلکو ته به ماشومانو ته به څاڅکي ورکول کیږي؟ رپورټ پې د پېښور نه د ډیبریډیو خبریاله نبیلا مشتاق راکوي.
د صحت محکمې چارواکو په خبره د غشمیره کې د قبایلي سیمو اتلکه ماشومان هم شامل دي. په دې اړه د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم ډیوا ریډیو ته دا وویل،
په دې کې چې کوم ټوټل ډیمانډ دي هغه 17,000 نه سیوا ډیمانډ دي چې هغه په دې کې برخه اخلي. په دې کې 14,000 نه زیات ډیمانډ چې دي دا به کور کور ته ځي، او د 900 سیوا ټیمونه چې دي دا به په داسې ځایونو کې ولاړ وي چې هلته کې خلک زیرا زی ډېر زیات زمونږ هغې د ټرانزټ پوینټس وي، او هلته کې به ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. دې نه علاوه تقریباً 100 زیات داسې ټیمان دي چې هغه به بازارونو کې هغه به ګرځي را ګرځي، او هلته کې چې کوم ماشومانو ته ملاوېږي چا ته څاڅکي نه دي ملاو هغې ته هم هغې څاڅکي ورکوي. په دې کې به ماشومانو ته د پولیو څاڅکو سره سره به ویټامین اے کیپسول هم ورکړی کېږي.
ډاکټر رحیم د ډیوا ریډیو د لارې دغه غوښتنه هم وکړه چې عام ولس ته پکار دي چې پولیو ټیمونو سره تعاون وکړي او خپل ماشومانو ته پولیو دوه قطرې ورکړي.
پولیو ختمول صرف یو طریقہ ہے، په دنیا کې هغه دا ده چې هر ماشوم ته هر ځل به پولیو څاڅکي ورکوي. چې څو پورې پولیو نه ختم شوی د دنیا نه د پاکستان نه، موږ به دا ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوو. او زه دا اوریدونکو چې تاسو پروګرام سو غواړئ هغوی ته به زم دا ریکویسټ کوم چې هغوی د خپل د 50 کالو پورې هر یو ماشوم ته قطرې ورکوي. په دې کې هیڅ هم ضرر نشته چې د پولیو څاڅکي د ستاسو د ماشوم او د پوره د پاکستان ماشومان لپاره دا ضروری دی چې تاسو خپل ماشوم ته دا پولیو څاڅکي ورکړئ. همدا وایده طریقه ده چې د ماشوم خپل ماشومان چې دي د خپل دا قوم چې دي دا د دې بیمارۍ نه بچ کولی شو.
فیمیل کمیونٹی ورکر روزینا بی بی وائی چې دای سحر او بجو نه واخله تر مخام شپګو بجو پورې کور په کور ګرځي او ماشومان ته پولیو زد څاڅکي ورکوي. او دای دا غواړي چې یو ماشوم نه هم پولیو زد څاڅکو نه بغیر پاتې نشي.
د مونږ د کور په کور چې ګرځو چې مونږ نن ګرمي ګوري نه هني سار او بجې د کورونو نه راوځو تر مخام شپګ بجو پورې مونږ هر کور په کور ګرځو. دا د دې پر چې مونږ چې د دې بچو د مونږ بچو ژوند بچ شي، د پاکستان د بچي مستقبل جوړ شي. یو ماشوم چې مازوره شي نو زمونږ ټول پاکستان نه پر نقصان دی خبره ده. کې هر ټیم سره 250 یا 275 کورونه د مونږ ډیوایډ کړی دي په هر ټیم باندې، نو مونږ یې دا داسې چې یو کور ده نه پاتې نشي.
د صحت محکمې چارواکو په خبره ځنی علاقې داسې هم دي چې هلته پولیو کمپاین نه کیږي. په دې کې چترال، بردیر او کوزدیر نه علاوه د مینځنۍ کورمې، ډمبکۍ، سروبۍ، میرانډۍ او ډنډ علاقې شامل دي. واضح دي وی چې روان کال پاکستان کې دوه دیش پولیو کیسونه رپورټ شوي دي چې 14 پکې خیبر پختونخوا، 10 قبایلی سیمې، 14 سین او 15 پکې بلوچستان نه دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را. چیر پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني، نو هغه بم لاس وجروي.
تو خو زه نو مهم تو خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد منیر،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې هم د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته واکسین ورکولو کمپین هغه شروع شوی دی. 4 ورځو پورې به دغه کمپین جاری، او نن د دې کمپین پرانیسته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ کړی ده. تفصیل په ایوب ترین نورو.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن په کوټه کې په یوه دستوره کې وایي ماشوم ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو سره سم په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د 4 ورځنی کمپین پرانیسته وکړه. په دې ترڅ کې مې چې نږدې یوه بجه د کوټ ښار په وادت کالونۍ کې وی وروغتون ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته ډاکټر عبدالخالق راته وویل چې د پولیسو د نشتوالي له امله تر اوسه څلور ټیمان و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو لپاره په کار پسې نه دي روان شوي.
څلور ټیمان موږ نور اته مزید سیکورټي پرسنز ریکوایرډ،
یعنې ستاسو پولیس په کار دي؟
پولیس بیا به دا ټیمان بیا فیلډ اوس دا یوه بجه ده چې فیلډ موږ رسیږو کار شروع کړو.
یو کارکونکی زورا علم چې په دغه مرکز کې د سار رئیس د پولیسو انتظار کاوی راته وویل
چې سکورټی نشته، هغه د وجه چې د یو مطلب کار نه کیږي، نه سومیش کولای سکورټی بغیر. جی سر علا بالکل نه دیسم دغه د وجه کنه مش ډیر کار کړ دی 2000 تقریبا په خوانو.
د دې وروسته د خورټ آباد و سیمې ته ولاړم چیرې چې د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته ده. په دې اړه د کمپین یوې میرمنې څه داسې راته وویل،
بعضې اوقات داسې چې ښځه نه ورکوي، بیا چې نارینه سم خبره وکړو بیا تاسې دا خپل ښځې ول نه سمجاوي، ور دی بیا هغې مناو کې خپل ښځې خپل ښځې لا نه ورسه مناوي، وایي موږ چې هسپتال ورسه هسپتال ډاکټر موږ ته ښکنځاوي کوي، خبرې کوي، موږ ته ګولۍ نه راکوي، دوی زموږ له غمه مړې دي چې دوی موږ له راځي. الټه دا مو وایي دا ستاسو مینېګانې او ستاسو مینېګانې هغې تاسو مشته وای چې تاسو ورته څاڅکي ورکړي، دا لامو دا خبرې موږ کړو، هلته موږ غوږونه کاړو چې موږ پښتو پوهېږو لانه.
خو بیا زه خپله د پولیو ضد د کارکوونکو سره کوڅه په کوڅه وګرځېدم چیرې چې دغه میرمنې و کورو ته دننه ورتلې، خو زیاترو خلکو به انکار ورته کاوی او د یو کورس یو ماشوم د راوتو وروسته څه داسې بیان راته وکړي.
یا تا ورته وویل چې ورکې د ډاکټر واچي؟ تا څه ورته وویل؟
ما ورته دغه ډاکټر وویل اکشن د پولیو ورکړي دا د بوډېدو سې بچاوي.
د یوې انکاري میرمنې سره ما خپله خبره وکړه، وروسته هغه په دې قانع سوه چې و خپلو دوو لمسیانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
بیا
د خرټ آباد د روغتیا او مرکز ته ورغلم، نو هلته پولیس ناست و لاکن د پولیو ضد کارکوونکي کم راغلي وو. د دې د علت په اړه د مرکز مشر جمعه خان وایي
دغه مختلف وجوهات یو هدل ته دیواره موږ د طریقې کار لږ بدل شو. خروټ آباد یو سي کې د سي ایچ وي موږ نوي دغه ولګولې فیمیل چې دی هغه یعنی بغیر سکیورټي به کار کوي په خپل علاقه کې، بیا کوي سپروایزر به خپل ورسره وي. نو په هغه چې دی هغه په نیمه ایریا کې هغه دی په نیمه ایریا کې چې دی موږ ټیمان کار کوي چې دا واره موږ ټیمان د کړي وو. نو لږ ټیمان ځینې زنانې چې دی هغه په نورو یوسیانو کې دوی په هغه سي ایچ وي کې برتی شوي دي، یعنی هلته کار کوي. دوی وایي د دوی واره دلته لږ کم شو.
د یادونې وړ ده چې په دې څلور ورځنۍ کمپین کې به د 50 کلو څخه د کم عمر و نږدې 25 لکو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد کترې یا څاڅکي ورکول کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.